د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشې زه بشیر ګواخم تاسو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. د مشال ریډیو په دې وروسته غړې کې به موږ تاسو له بیلابیل رپورټونو به درته دراوړو. په دې کې تاسو ورده شئ چې د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې وسلوالو برید کړی دی او هغلته شپږ زنانه شپږ ښځې وژل دي. د دې تر څنګ تاسو د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم رپورټونه او مرکې دراوړو. په دې غړې کې خو اول له احمد شاه اعظمي څخه د دې خبرونه اورو.
لمړی دا مهمه خبر نو سرچکی د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې پر یو ګاډي د ډزو په نتیجه کې شپږ ښځې او یو سړی وژل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د حکومت لخوا د طالب بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. او د روغتیا نړیوال اداره وایي چې په پاکستان کې په 2012 کال کې د شری له ناروغۍ څخه 306 ماشومان مړ شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. نن غرمه د خیبر پښتونخوا د سوابۍ ضلع په شیر افضل بانډا کلي کې ناڅرګنده وسلوالو پر یو ګاډي ډزې کړي چې په ترڅ کې د شپږو ښځو په ګډون اووه کسان وژل شوي دي. د لومړي معلومات سره سم د وژل شوو کسانو تعلق د اجاله په نوم له یو غیر سرکاري تنظیم سره ښودل کیږي چې د خیر ښېګړې کارونه پر مخ بیول. د سوابۍ ضلع د پولیسو مشر رشید خان د پیښې په اړه مشال رادیو ته د ټلیفون له لارې وویل
دا شیر افضل بانډه د کلی دی. کیشول بیس پچیس پت پچیس زنانم بری دی یو پچیس سړی مړ دی یو پچیس زخمی دی. اس کو فی الحال مونږ الگ گوله باندھی زخمیان وړی مو ہسپتال ته رسو. ایریا کی مونږ سرچ آپریشن شروع کړی دی. زمونږ ټول پولیس ڈسٹرکٹ هغه موجود دی او ایریا کی مونږ کاٹن اینڈ سرچ آپریشن شروع کړی زر په پتو لگی.
د ځای پولیس په وینا په پیش کې یو ماشوم هم ژوبل شوی دی. تر اوسه د دې پیښې پړه چا په غاړه نه دا اخیستی. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د حکومت لخوا د طالب بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی او دا ګام یې د سولې په پروسه کې مهم بلل دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر اسماعیل قاسمیار نن مشال رادیو ته وویل چې هیله مند دی چې نور طالب بندیان به هم خوشي شي.
مونږ دا استقبال کوو. دا یو مثبت او اغیزمن عملی ګام بولو. امیدوار یو چې هغه کسان چې د جیل نه خلاصي دي د سولې پروسې ته مرسته وکړي او سولې پروسې ته خدمت وکړي.
پاکستانی چارواکو تیر ماښام د ملا نورالدین ترابی په ګډون اته طالب بندیان خوشي کړي وو. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه اعلان کړی چې په خوشسو کې د طالب واکمنۍ پر وخت د کابل او هلمند والیان او یو پخوانی وزیر هم شامل دي. طالبان هم له لویدیځو خبري اژانسونو سره په خبرو کې د پاکستان د لزندانینو څخه د طالب مشرانو د خوشی کېدو پخلی کړی دي. خو په خوشسو کسانو کې د طالبانو د پوځي چارو مسول او دوهم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر چې افغان حکومت یې له ډېرې مودې راهیسې د خلاصون غوښتنه کوي شامل نه دي. د لوکل ګورنمنت اکټ 2012 لاندې په خیبر پښتونخوا کې د کمشنری زوړ نظام یا نن یعنی د جنوري له لومړۍ نیټې څخه بحال سو او اوس په د ضلعي انتظامی مشر یا ډي سي او پر ځای ډیپټي کمشنر کار کوي. په دې اړه د سوات ضلعي ډیپټي کمشنر کامران رحمان نن د ټلیفون لارې مشال رادیو ته وویل چې اوس به کارونه د ضلعي پر کچه په ښه توګه او ژر ترسره کیږي.
حکومت په دې باندې ډېر په سوچ بچار باندې دا فیصله کړې ده او په دې کې یو خوشاین خبره ده چې اول به په دلی سطح باندې چې کوم ډپارټمنټس ته هغوی به هر وخت د خور ته نظر و د وړوکو وړوکو خبرو لپاره بجټ لپاره هغه ټول بجټ هغه اکاؤنټ فور اوس هم په ضلع په سطح باندې هر ډي سي صاحب سره به په خپل اکاؤنټ کې موجود وي او د وړې وړې مسالې دا به په لوکل سطح باندې به حل کیږي.
د کمشنری زور نظام د جنرال پرویز مشرف په دورې حکومت کې لمیانځ تللی و خو اوس د پښتونخوا صوبایي اسمبلی او کابینې د دې د بیا بحالي پریکړه وکړه او د حکومت لخوا اعلامیه خپره شوه. د روغتیا نړیوال اداره وایي چې په پاکستان کې په 2012 کال کې د شری له ناروغۍ څخه 306 ماشومان مړ شوي دي. په کراچۍ کې د یاد ادارې ویاندې مریم یونس نن وویل چې په 2012 کال کې دغه شمېره یوازې 46 وه. د روغتیا نړیوال ادارې له شری څخه د ماشومانو د مړ کېدو لامل ونه شو دی. خو د سند صوبې د سیاحت او چارواکي وایي چې په هغو سیمو کې دا ډول پیښې رامنځته شوي چې غریبو کورنیو خپلو ماشومانو ته واکسین نه دی ورکړي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د امریکا د دفاع وزیر وايي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال د څلورمې مرحلې اعلان د دې ثبوت دی چې افغانان اوس په خپله د حکومتداري پر لور پر مخ ځي. د ناټو مشر اندرس فوغ راسموسن هم د امنیتي مسولیتونو د انتقال د څلورمې مرحلې د اعلان هرکلی کړی او ویلي دي چې دا په دوو راتلونکو کلونو کې د بشپړو امنیتي مسولیتونو د اخیستو په لور د افغان ځواکونو یو مهم او لوی ګام دی. افغان حکومت تیر ورځ له نړیوالو سرتیرو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال څلورمه مرحله اعلان کړه. د دې پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زی تیر ورځ مشال رادیو ته وویل چې دا پروسه چې په راتلونکو دوه میاشتو کې عمل کیږي له مخې به د 250 نور ولسوالیو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر ایوان نمائندگان ژغ کړی چې د سینټ لخوا د فیسکل کلیپ د قانون تایید وکړي چې لمخې د منځنۍ طبقې پر امریکایانو په ټیکس کې کمی راسي. نوموړي وویل نه خو ریپبلیکنز او نه هم ډیموکراټانو هغه ټول څه چې غوښتل ترلاسه کړي دي، نو په داسې حال کې دغه لوزنامه د هیواد لپاره تر ټولو ښه ګام دی. تر دې وړاندې د ګول پورس سپینه ماڼۍ او په کانګرس کې د ریپبلیکن غړي د موافقې ته ورسېدل چې د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش په دوري حکومت کې د ټیکس د کټوتۍ او په حکومتي اخراجاتو کې د کمی قانون ته دوام ورکړي. ډاکټران وایي تمه لري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به په بشپړه توګه له ناروغۍ څخه راووزي. هیلری کلینټن چې دا مهال د نیویارک په یو هسپتال کې تر درملنې لاندې ده، د تیر اتوار په ورځ هغه مهال روغتون ته ورسول سول چې په رګونو کې یې د وینې یوه ټوټه وموندل سول. نوموړی د ډسمبر په میاشت کې هغه وخت راپرېوتې وه چې کله یې د معدې ناروغي لرله. ډاکټرانو د ګل په ورځ په خپل یو بیان کې ویلي وه چې د وینې غوټه د ښي غوږ څخه شاته د مغزو او کوپړۍ ترمنځ فرق کېده. ډاکټران وایي چې د کلینټن اعصاب ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی او صحت یې ډېر په تیزي سره پښ کېدو دی. دا وتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اوري. د خبر پښتونخوا په سوابه کې شپږ تنه خزه وجه شوې دي. د دې صوبې د اطلاعات وزیر بیا افتخار حسین وای
چې زما د معاشره خزم محفوظ نه دي، سړی محفوظ نه دي، ماشومان محفوظ نه دي. لهذا دا یو وخت دی چې یو ځل بیا موږ دا یاداش ورکو چې موږ زر تر زره بامانی مذاکرات چې دا ټول د شګر په ټریبل بلډ کې راجمع شوي د مرکز زموري چې زر تر زره په دې آغاز وکړي.
پاکستان د افغانستان د سولې بهیر سره د مرستې لپاره ته طالبان خوشی کړي. بلخوا د طالبانو یو پخوانی چارواکی او اوس د سولې د عالی شورا یو غړی وایي طالبان غواړي چې مسله د خبرو له لارې حل شي.
زه خو په دې عقیده یم چې طالبان هم د سولې په مسله کې علاقمند دي، دومره موږ ته اوس معلومه شوې ده. البته دوی خپل شرایط خو د هر چا حق ده چې وړاندې کړي.
د خبر پښتونخوا حکومت د مقامی حکومتي نظام ختم کړ او په ځای د انګریزانو د وخت د کمشنری نظام بیا بحال کړ.
ټول بجټ هغه اکاونټ فور اوس هم وزیر قصد باندې هر کسی سب سره په خپل اکاونټ کې موجود دي او د وړې وړې مسلې دا په لوکل سطح باندې بحال کی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی او اتمنټه د پاسه 15 بجې دي او تاسو ته مونږ لکه څنګه چې په خبرونو کې تاسې واوریدل مونږ هم درته ویل چې د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې شپږ تنه ښځې وژل شوې په دوی ډزې شوې دي. نو مونږ سره زموږ همکار اصرار تل د وخت د ټلیفون په کرښه دی، داغنه به نور تفصیل غواړو. اصرار که زموږ اوریدونکو ته نور تفصیل وایې د دې پیښې تفصیلات څه دي؟
بشیر ډېر زیاته مننه کوم. دغه یاده پیخه چې په خبرونو کې هغه لنډی زمونږ اوریدونکو واوریدو د خیبر پښتونخوا په سوابۍ ضلع کې د موټروی انټرچینج سره په 3 کیلومیټر کې په شیر افضل بانډه کې رامنځته شوې وه. هغه وخت چې د اوجالا په نوم باندې یو مقامی این جی او ګاډی چې په هغې کې د هغې عمله سواره وه، استادان یې پکې هغې سوارو اته تنه، په اتو تنو کې یو ډرایور و، یو امجد نومې ټیکنیشین و او یو ماشوم شهزاد احسن و. د نامعلومو وسلوالو لخوا پې ډزې شوي دي چې شپږ زنانه پکې هم په غځای مړې شوي دي. امجد ټیکنیشین هم په غځای مرشوی دی امجد د دینه علاوه معصوم چې کم دی شہزاد هغه وروک بیخي بچ پات شوی دی دغه ټول مړی چې کم دی هغه هسپتال تر سولې دی د ثوابي او سو وخت چې زمونږ د ثوابي د ډي پی او یعنی د دلی پولیس افسر رشید خان سره خبرې وشوي نو هغه هم دغه ومنله چې او شپږ کسان زرانه مړی شوی دی او یو امجد ټیکنیشن د پولیسو په وینا باندې د پیخې ځای چې کوم دی په ولخکه خستې شوې دي او شاوخوا سیمو ټولو کې د وسلوالو پر ضد باندې لټون شروع شوې دي او هغه وایي چې موږ پوره تحقیقات کوو.
اصرار چارواکي څه وایي چې تر اوسه پورې د دې پړه چا په غاړه اخیستې ده څوک داسې راغلي دي څه مخې ته؟
انا از د زئی خلکو سره هم زما خبرې وشوې او زمونږ د بشال ریډیو سره زمونږ د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین هم خبرې کړې دي او تر اوسه دغه پلچا په غاړه نه ده اغستې. صوبایي وزیر هم غندنه کړې ده او په دغه مړو باندې د خفګان څرګندونه شوې ده. تر اوسه پورې داسې معلومات نه دي ترلاسه شوي چې د دغه پیښې پلچا په سر باندې اخیستې وي.
ډیره مننه اسرار، ډیره مهرباني، خوشاله سه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د اسرار تل نمو د خبر پښتونخوا په ثوابی کې د شوې پیښې چې په هغه کې شپږ تنه ښځې وژل شوې دي د هغې په اړه واورېدل. په همدې اړه تاسو یوه مرکه هم دروو. زموږ همکار غلام غوس په دې اړه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین سره خبرې کړې دي. راځئ چې دا واورو چې هغه د دې پیښې او د دې سره تړلو د امنیتي پیښو په اړه څه وایي.
دا اجالا این جی او دا غی چې کوم دین او غی یلت کمیونټی سنټر چلولو او ورسره سکول چلولو دا غزینه چې دا غی وین راوته دین دوه مخیزه چې کوم دین دوه طرف نه پاغه باندې فایرینګ کړی دی.
خا میا صاحب نو چې کوم د دهشتګردۍ دا پیښې دی په دې ورسته ورځو کې دا ډیر زیات شولې د خیبر پښتونخوا په دې باندې بیا څه نظر دی چې د دې لپاره څه پکار دی؟
په معاشره کې مونږ د بشیر بلور سره د شهادت نه پسم ډیر محتاط رویه خپل کړو چې څوک داسې ونوي چې دوی په جذباتو کې دا خبرې کوي. خو چې زما د معاشره ښځې محفوظ نه دي، سړی محفوظ نه دي، ماشومان هم محفوظ نه دي، لیډران هم محفوظ نه دي، ورکران هم محفوظ نه دي، جمعتون هم محفوظ نه دي، اجرې او زمونږ دغه رنګ چې کم دی نو امام بارګه غرض دا ټوله معاشره زما مطلب په هیټ ده او دغه دهشتګر چې یوي شي زما لوی زواده شهیدان که او هغه ډېر په د ځناورتوب په بنیاد لهذا دا یو وخت دی چې یو ځل بیا مونږ دا یاداش ورکړو چې مونږ زر تر زره بامانی مذاکرات چې دا ټول د شګر په ټرایبل بلډ کې راجمع شوي د مرکز ذمہوارې چې زر تر زره په دې آغاز وکړي که زمونږ خدمات دی ته ضرورت چې هغه وته حاضر کړو که مونږ ډیوټي چې هغه اول ورکړو او که د دین نی نو بیا د بشیر بلور صاحب د شهادت نفس ته ماحول د دغه کاروای لپاره ډېر مناسب دی او جوړ دی. ټوله معاشره خلاف د دا وخت دی چې دې خلاف منظمه کاروای وشي.
خطاسه د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین اورید چې د ثوابی د پیخي په اړه خبرې کولې. زموږ د همکار غلام غوس سره اوس پام دی اړه باندې تاسو ته یو دینی عالم نظر درورو مفتی فضل منان سره زموږ همکار مجید بابر خبرې کړې دي. او په لومړي سر کې ته دا پوښتنه کړې ده چې د خزه په دیروسیو کې په ډیرو خزو باندې د غسی بریدونه شوې دي او اکثره وسلوال پلاوم په غاړه اخلي. لاغه پوښتلې چې آیا د خزو کار کول غیر اسلامي دي؟
د زنانو نوکری په شریعت کې منع نه ده. دا غي د پاره هم اجازه شته چې هغه په خپل دایره کې ډیوټي کوي او کله چې هغه په بورقه کې او هغه د شریعت مطابق په خپل ډیوټي کوي نو دا بالکل عبادت ده او جایز ده. پاتې شو په زنانو باندې کې حمله کول یا زنانو ته سپک نظر کول یا هغه په بمونو کې او لزول او هغه باندې کې نو دهشت او وحشت او دغه شان کې پاغه باندې کې ظلم کول د اسلام خلاف دي او شریعت دې ته اجازه نه ورکړي چې تاسو په تور سره باندې کې او په زنانو باندې کې حمله وکړي او دغه بي عزتي وکړي یا هغه پولیو ډیوټي کوي او دې هغه ته نقصان رسوي او دغه د پولیو او دارنګ دې هغه بي عزت کول کوشش کوي نو دغه هم مجبوري ده ځکه کو هغه پولیو کوي او هغه سات کې ماشومانو ته ورکړي نو په داسې حال کې ورکړي چې هغه په پرده کې.
مفتي صاحب، هغه خلک چې دا غني چې داسې قسمه د مرستندوی ادارو داسې خزینه کار کوونکو باندې د بریدونو لوجه یو خوف کې خلک مبتلا کی نو تاسو په نظر باندې دا ټولنه ته نقصان نه دی او اسلام دې ته په کوم نظر ګوري؟
کوم خلک چې زناته نقصان رسي او هغه دغه شان د خپل ډیوټي کې اسلام د داسې قسم حملو او د داسې قسم یرولو اجازت نه ورکوي، ځکه چې د دې تور سرونه او د دې زنانو نه بغیر هم بعضې کارونه نه کېږي، لکه په هسپتال کې ډیوټي کړو. دا د زنانو سره د زنانو دپاره، ځکه چې هغې دپاره نارینه که سره ډیوټي نه شي کولی او هغې دپاره نارینه انتظامات نه شي کولی، نو دا بالکل د عبادت یو حصه ده چې زنانه د زنانو علاج وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زمونږ دا ټول خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا اوس تازه خبريږي. تاسو کولی شئ غلطي ووري او الته زمونږ دا کم رپورټونه چې موږ تاسو ته وړاندې کوو دا هم غلطی شته، تاسو لوستل هم شئ. د سوابې د غپې خچې شوې ده، د دې پاړه هم په ویب سټ کې شته، تاسو یې کتلې شئ. اوس یو بل موضوع ته ځو. پاکستاني چارواکي وایي د ملا نور الدین ترابي په ګډون د افغان طالبانو اته بندیان خوشي کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه اعلان وکړ چې په خوشرو کې درې تنه د طالب واکمنۍ په وخت د کابل او هلمند والیانه یو پخوانی وزیر شامل دي. په دې اړه مجیب الرحمن انګار رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اتو تنو نورو طالب بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. په هغه اعلامیه کې چې بیګا ماخستن د دې وزارت لخوا خپره شوې راغلي چې په خوشي شویو کې د طالبانو د واکمنۍ پر وخت د عدلیه وزیر ملا نور الدین ترابي، الادا طیب، میر احمد ګل، عبدالباری او ملا داود جان شامل دي، خو د پاتې دریو نورو په باب څه نه دی ویل شوی. د وروستیو دریو کسانو په باب ویل کېږي چې د طالب واکمنۍ پر وخت یې د ولایت تر کچې دندې ترسره کړې دي. اسلام آباد تیره میاشت هم نه تنه طالبان خوشی کړل، خو د وروستیو معلوماتو له مخې لا هم افغانستان ته نه دي ستانه شوي او په پاکستان کې اوسیږي. که څه هم په پاکستان کې د هغوی پاتې کېدا ډېرې پوښتنې او اندېښنې رامنځته کړي دي، خو ژورنالیست او ورځپاڼه لیکونکی عقیل یوسفزی د هغوی خوشی کېدل د سولې پروسې لپاره ګټور بولي.
نه دا چې اهم کردار د افغانستان د طالبان دور کې پاتې شوی دی، بلکې دوی په معاشره کې او د طالبانو دننه چې کوم سکونه دي په هغه کې خپل روس هم ساتي، خپل تعلق هم دی، خپلې رابطې هم دي. دا یو ښه ګام دی او د دې سره دا د دې خبرې ډېره زیاته توقع ده او ډېر زیات امکانات لري چې دوی په راتلونکي سیټ اپ کې د مذاکراتو کوم یو عمل دی په هغه کې ډېر زیات مثبت او فعال کردار هم ادا کړي.
په پیښور کې د دی نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې مشر خبریال مشتاق یوسفزی بیا په دې باور دی چې د طالبانو تصمیم نیونکو مشرانو د دغو خلکو د رابطو کړۍ ماتې کړي او ګرانه به وي چې له خپل پخواني نفوذه کار واخیستی شي.
کوم خلک چې اوپېره ګرفتار شي تو بیا هغه رها شي، نو طالبان بیا په هغې باندې هغومره اعتماد نه کوي. څو زموږ معلومات دي او څو نه مخکې خلک خوشي کړی شوي دي، نو هغې ډېر مهم رول نه دی لوبولی.
په عین حال کې د چارو یو شمېر څېړونکي بیا د اسلام آباد اراده تر ټولو مهمه ګڼي او په دې باور دي چې د دې هیواد مخلصانه همکاري لوی بدلون رامنځته کولی شي. عقیل یوسفزی په دې باور دی چې اسلام آباد دا درک کړی چې د افغانستان په باب پالیسي بدلون ته اړتیا لري او په خبره عملنې په دې برخه کې کار هم پیل کړی دی.
پاکستان وزارت خارجه داسې یو بس جوړ کړی دی چې په هغه کې چې کوم ضیاءالحق د دور یا د بټو د دور کوم افغان پالیسي وه چې په هغې باندې نظرثاني ونه کړي، داسې اطلاعات وي چې دوی نظرثاني کوي. زما خیال دا دی چې دا د پاکستان لپاره هم ښه وي، دا د افغانستان لپاره هم ښه وي.
افغان دولت په دې باور دی چې که په پاکستان کې بندي عالي رتبه طالب بندیان خوشي شي، ښایي دا کار د سولې بهیر په ګټه تمام شي، خو د وروستیو معلوماتو له مخې دغه شورا لا هم دا معلومات نه لري چې په لومړي پړاو کې خوشي شوي طالبان چیرته دي.
د مجیب انګار رپورټ مور د اوریدونکو. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مشر غړی په سعودي عرب کې د طالبانو د وخت پخوانی استازی حبیب الله پوزی تایید کړه چې پاکستان اته طالب مشران خوشی کړي او هیله یې خدا چې په دې لړ کې نور مرسته هم وکړي. نوموړی وایي چې طالبانو د سولې خبرو ته زړه ښه کړی او هیله مند دی چې په نږدې وخت کې به د افغانستان د سولې بهیر کامیاب شي. د هغه سره ما بشیر ګواښ لږ مخکې مرکه وکړه، راځئ چې دا واورو.
نومونه چې کوم دی اعلان کړي دي په هغو کې ملا برادر نوم تر اوسه پورې نشته، بلکې هغه مهمو کسانو کې یو نور الدین ترابي ده چې د طالبانو په وخت کې د عدلیه وزیر و او ډېر مهم سړی و، او دوم الادا طیب ده چې د مخابراتو د وزارت مهم او سرپرست و، او همداشان ملا عبدالباري په نوم باندې چې د طالبانو په وخت کې د هلمند والی و. دغه کسان مهم کسان دي خوشي شوي دي.
فوزي صاحب، دا کومې هلې ځلې چې روانې دي، د کوششونو چې روان دي، تاسو ته اوسه پورې د دې نه راضي یاستئ او تاسو وایئ چې دا به ګټه به ترلاسه شي، څه ثمره به ولري؟
د سولې په مسله کې یو خو بین المللي حمایت ډېر سوی ده، او هغه په دې چې نړیواله ټولنه په خصوص امریکایان اوس په خپله باندې دا وایي چې د افغانستان د موضوع حل یوازې نظامی حل نه ده، بلکې باید د سولې د مذاکراتو له لارې باید دا مسله حل شي. همداشان د سیمې هیوادونه هم خپله همکاري ښکاره کړې ده. ستاسو ته معلومه ده چې موده مخکې د افغانستان د سولې د شورا یو هیات پاکستان ته سفر کړی و، او دا سفر یې ډېر کامیاب و. پاکستان خپله همکاري د سولې په مسله کې وښودله، او د هغه په نتیجه کې ځینې غوښتنې بالفعل ومنلې چې د بندیانو خوشي کول و. همداشان د قطر د دفتر غوښتنه د موږ وه طالبان باید یو ادرس ولري، او د ادرس لپاره د قطر په ملک کې د یو دفتر خلاصول و د طالبانو لپاره، چې تقریبا د هغو پیسه کې هم موافقه شوې ده، او غالباً چې په نږدې وخت کې به دا دفتر هم خلاص شي.
او دغه کسان چې دا کوم خوشي کېږي، ځینې خلک داسې وایي چې دوی چې خوشي شي بیا هملته پاکستان کې دېره یا نور ځایونو ته ځي، کوم خاص فایده نه لري. تاسو خپله هم د سولې مذاکراتو کې برخه اخلئ، دا رښتیا دي چې دوی هېڅ فایده نه لري؟
نه، دا خبره خو صحیح نه ده. یوه لویه فایده خو دا ده چې د دوی راتګ د دوی د کورنیو لپاره ډېر زیات مهم ده. دا خپل بندیان چې له بندیخانې را خوشي شي او له خپلو کورونو سره یو ځای شي.
نو دا په عملي توګه باندې د طالبانو څومره ملاتړ جذبولی شي، طالبان څومره راماتولی شي چې مذاکرات ته کښېني دا خلک؟
والله خو یو شی چې هغه هم ډېر مؤثر ده، هغه
ځکه بخښنه غواړم فوزي صاحب، ځینې خلک داسې وایي چې دوی طالبان خو نه غواړي چې مذاکراتو کښې، طالبان غواړي چې جنګ وکړي. نو دا کوم کسان چې دا خبره کوي چې راشي سولې ته، د دوی خبره هغه نه اوري؟ خلک داسې وایي.
زه خو په دې عقیده یم چې طالبان هم د سولې په مسله کښې علاقمند دي، دومره موږ ته اوس معلومه شوې ده. البته دوی خپل شرایط لري، هغه شرایط خو د هر چا حق ده چې وړاندې کړي، ولې خو د موږ توقع دا ده چې دوی به د سولې په مسله کښې مرسته کوي. خو مسله دا ده، مهمه هڅه باید دغه وشي چې مستقیم مذاکرات باید له طالبانو سره شروع شي، او غوښتنې او یا وړاندیزونه او یا موافقه د خبرو په نتیجه کښې رامنځته کېدای شي. تر اوسه پورې مستقیم مذاکرات نه دي شوي. زه خو په دې عقیده یم چې پاکستان یو ډېر مهم ملک ده، او د پاکستان له همکارۍ نه پرته د سولې په مسله کښې ډېر زیات مشکلات پېښېږي او پېښېدای شي. د موږ خپله دا کوم اوسني پرمختګونه شوي دي، له دې نه امیدواري دا ده چې دوی به دغه پروسې ته ادامه ورکړي. نو زه په دې عقیده یم چې د سولې راتګ د پاکستان لپاره په اقتصادي لحاظ، په امنیتي لحاظ، په اجتماعي لحاظ لکه افغانستان ته چې ضروري ده، دوی ته هم ضروري ده، او دوی په دې خبره باندې پوهېدلي دي. زه عقیده لرم چې دوی به په راتلونکي کښې همکاري وکړي.
که پښتو وایې، مشال ریډیو واوره.
د خبر پښتونخوا حکومت د مقامی حکومتي نظام ختمولو ختم کړی دی، او د هغې پر ځای د انګریزانو د وخت د کمیشنرۍ نظام بیا فعال کړی دی. چارواکي وایي د کمیشنرۍ نظام به د خلکو مسلې په کلو او ضلعو کې حل کړي، او خلک به کولی شي چارواکو ته نږدې لاسرسی ولري. خالد خان پرې رپورټ لري.
په خیبر پښتونخوا کې د روان کال لومبۍ نیټې نه د جنرال مشرف جوړ کړی شوی مقامی حکومتي نظام ختمېدو سره په ټوله صوبه کې د انګریز د وخت کمیشنری نظام بیا په ځای شو، د کوم دپاره چې صوبایي اسمبلی او کابینې د مخکې نه منظوري ورکړې ده، او اوس به د ضلع انتظامی مشر، ضلع رابطې افسر یا ډی سی او په ځای ډیپټي کمیشنر، او د ضلع ناظم په ځای به میئر او ډیپټي میئر ټاکل کیږي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د جنرال مشرف جوړ کړی شوی لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 کې ضروری بدلونونه تیر کال د مئی میاشت کې منظور کړی، او بیا وروسته د صوبایي کابینې غړو په صوبه کې زوړ کمیشنری نظام په ځای کولو منظوري ورکړه، د کوم په هکله چې هغه بل ورځ د صوبایي حکومت لخوا یو نوټیفیکیشن خپور شو، او دغه قانون ته د لوکل گورنمنٹ ایکټ 2012 نوم ورکړی شو. د دې نوي نظام په هکله په پېښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال ریاض خان داوزه وایي.
کوم نظام منځته رالو او کار یې روان کړو، نو په دې کښې د ډسټرکټ کوآرډینیشن افسر، د ایگزیکټیو ډسټرکټ آفیسر چې په ټولو محکمو کښې وغه فیلډ دفتر یې چې د ټولو محکمو کومې په مختلفو ضلعو کښې وي، هغه ټولې ختمې شوې، او ډی سی او چې دی نو ختم شو، ډی سی شو، او دغه ډیپټي کمیشنر چې دی نو دا د انتظامیې مشر شو.
خو بیا په کمیشنری نظام ډېر خلک نیوکې هم کوي، او وایي چې موجوده حکومت یو ځل بیا د ولس ټاکل شوي استازو نه انتظامی واک واپس واخیستو، او بیوروکریټس یا انتظامی افسران یې د یو ضلع بادشاهان کړل. په دې اکلا پخوانی ناظم او د جماعت اسلامی ځایي مشر اسرار الله ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل.
جمهوری
جمہوری حکومت پر دور کے جد عوام و دوبینوں پر ذریعہ بان اقتدار پر آگلی دی اور آگید مقامی حکومتوں نظام کے جکم اختیار دا عوام منتخب نمائندگان تحصیل ہو اگر تی واپس واگس تو اگر بے روکے کی طور کو دانے میں نظام جکم دا 2001 کی متعارق دی بنیادی مقصدم داو دا عوام و دا ریاست من کی دی جخ تڑونی اور دا خلق و مسئلے دی دا ای منتخب نمائندگان حال تکی جخ دا ای پکور سر چی دی اگر کے دو یو طریقے کار جو شی
خوبیا موجودہ حکومت دعوی کوي چې د کمیشنری نظام ختمولو په وجه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د امنیت وضع ډیره خرابه شوې وه. یو حکومتي چارواکی وایي چې د مخکې په نسبت د ډیپټی کمیشنر سکیل کمولو سره سره داغه انتظامی اختیار هم کم شوی دی. د خپل نوي ذمہوارو او چوکۍ په حقلا د سوات ضلع ډیپټی کمیشنر کامران رحمان مشال ریډیو ته صدارنګ وویل
وجود کی نہیں دینا مقد اختیار بروکریٹ سارا بھائی تو قدم چیز الیکشن اوشی اختیار باغی تک خیری واپس سمجھے تاثر غلط تھے خبر ہے چیز پدی کے دا اختیار بیوروکریسی جان سرے خزانہ مدن جیسے طریقے دی جیسے خبر ہے رشتہ حکومت پدی باندھی میرے کو سوچ وچار باندھی دا فیصلہ کرے گا اور پدی کی یہ خوشائن خبر ہے دادا کہ اول با پدلی سطح باندھے چکم ڈپارٹمنٹس تو عغیبہ ہر وقت خور کا نظر ہو وڑکو خبر دفارا بجٹ دفارا اغا ٹول بجٹ اغا اکاؤنٹ فور اس ہوں وزیر فصد باندھے ہر ڈی سی صاحب سر فل اکاؤنٹ کی موجودگی اور بڑی بڑی مسائل
دا یادونه ده چې بشیر احمد بلور چې د کلیوالو سیمو د پرمختګ او مقامی حکومتونو وزارت مشیری کوله د کمشنری نظام بیا په ځای کولو لپاره ډیر ستر کړی وي او د هغه د غلوي ارمانو چې په صوبه کې د امن په ځای کولو لپاره کمشنر او ډیپټی کمشنر خپل ذمہوارې پوره کړي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
اردوونکو د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لخوا جاری شوی رپورټ کې ویل شوی چې سند صوبه کې د شری ناروغۍ له وجې د وزرو نه زیات ماشومان متاثر شوي دي. په 2012 کال کې خوشا 210 ماشومان د دې ناروغۍ له وجې مړه شوي هم دي. د دې رپورټ تفصیل درته احمد الله وایي.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او ویلي دي چې په سند صوبه کې د شری ناروغۍ له وجې 210 ماشومان مړه شوي دي. د ډبلیو ایچ او لخوا جاری شوی رپورټ کې ویلي شوی دي چې په سند صوبه کې په مجموعي توګه 2024 د شری کیسونه مخې ته راغلي دي چې په کې د ټولو زیات شمیره په قمبر شهادت کوټ ضلع کې 2024 ده. د ډبلیو ایچ او په پاکستان کې ترجمانې مریم یونس مشال ریډیو ته وویل چې 2012 کال جنوري میاشتې نه تر دې دمه 210 ماشومان په سند صوبه کې د شری ناروغۍ له وجې مړه شوي دي او د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تیرې ورځې راهسې د واکسینو یو پروګرام هم شروع کړی شوی دی.
ایک ماس ویکسینیشن کیمپین میزلز کے لیے سٹارٹ کی گئی ہے.
د شری ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تیرې ورځې راهسې په لوی پیمانه د ویکسینو پروګرام شروع کړی شوی دی کوم چې به د روانې میاشتې 9 نیټې پورې جاری وي. د ویکسینو پروګرام لاندې به موږ د سند صوبې په 8 ضلعو کې د 900 څخه زیات ماشومانو ته به ویکسین ورکو او د لړکی موږ یو کنټرول روم هم جوړ کړی دی او د سند صوبې صحت محکمې سره زموږ اهلکاران به هم د ویکسینو پروګرام څارنه کوي چې هیڅ یو ماشوم به د شری د ویکسینو نه پاتې نشي.
د سند صوبې د صحت وزیر ډاکټر صغیر احمد د ډبلیو ایچ او لخوا د رپورټ راتللو وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې وویل
ڈبلیو ایچ او
د کوم زراینو دا معلومات راغستی دي. په دې حق لا زمو وزارت د ډبلیو ایچ او سره په تماس کې دي ځکه چې ډبلیو ایچ او ته ټول معلومات د صحت وزارت ورکوي. نو موږ غواړو چې ډبلیو ایچ او دې وضاحت وکړي چې د کوم زراینو نه یې معلومات اغستو وروسته دا رپورټ خپور کړی دي ځکه چې زمو د شمیرې تر مخه دا وخت سلو پورې ماشومان مړه شوي دي.
د صغیر احمد د خبرې پترس کې د مریم یونس وینا ده چې دا معلومات یې په متاثره سیمو کې د خپلو نمائندگانو نه راټول کړي دي.
ہمارے سرویلنس آفیسرز ہوتے ہیں جو تقریباً کافی شہروں میں
دسن صوبے پدی متاثرہ ضلعوں کی زمونگ دا ٹیم ممبران موجود دی او دوی مونگ تا ٹول معلومات را کوی او دی معلومات ورسو چی مونگ کم راپور جوڑ کرو نو آغا بیا حکومت سرا شریکو او دا راپور ہم مونگ دا سن صوبے دا صحت محکمی سرا شریک کرے دے.
دا شری ناروغی دا علاماتو او دینا دا بچکی دو لپارا دا حفاظتی تدابیرو پا حق لا دا معشومانو دا ناروغو ماہر ڈاکٹر شیر محمد وائی
حفاظتی تدابیر ہم دا ٹکی دی بلشے
ځکه دا وایرس دی او علائم یې داسې دي چې دا د ریزس زکام په شان شروع کیږي او دا تب همداسې مسلسل یې بخار ورځ ورځ باندې یو ورځ نه بل ته زیاتېږي. بالاخره دې حد ته رسېږي چې په وجود باندې هغه دانې معنی را پیدا شي او دا چې کله اختلاطات ورکړم بیا د اختلاطاتو جدا خبره یې چې اختلاطات یې نه ورکړي بس کوم مایات دي خوري او ښه تصویر شیان دي خوري. دې ښه علاج دا دی چې باید د مخکې د مخکې نه واکسین وشي.
د ډبلیو ایچ او په رپورټ کې زیاته کړې شوې ده چې په 2012 کال کې په ټول ملک کې قریبا 14,000 د شری کیسونه مخې ته راغلي دي. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو د منی اور رنا زیر
اور دم کتا سے مشال ریڈیو اور پینے میں بجی ل احمد شاہ زمی د خبرونو سر ٹکی اور
د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې پر یو گاډي د ډزو په نتیجه کې شپږ شزي او یو سړی وژل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د حکومت لخوا د طالب بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی او دا ګام د سولې په پروسه کې مهم بللی دی. د روغتیا نړیوالې ادارې وایي چې په 2012 کال کې د شری له ناروغۍ څخه په پاکستان کې 3.36 ماشومان مړ شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت سر لننه په صوبه کې د کمشنری زوړ نظام بحال کړی. د امریکا د دفاع وزیر وایي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د څلورم مرحلې اعلان د دې ثبوت دی چې افغانان اوس په خپله د حکومتداري پر لور پرمخ ځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر ایوان نمایندګان غږ کړی چې د سینټ لخوا د فیسکل کلیپ د قانون تایید وکړي چې له مخې د منځنۍ طبقې پر امریکایانو په ټیکس کې کمی راسي. او ډاکټران وایي تمه لري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به په بشپړه توګه له ناروغۍ څخه راووځي.
تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اوریدل. اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونې په mashalradio.com باندې هم شته دي، تاسو یې غلطه هم اوریدلی شي. اوس به د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ کې له رابعه اکرم خان څخه اور
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې کال 2012 د پاکستان لپاره ښه ثابت نه شو. ترهګري او بمی چاودنو او ټرافیکي حادثو له وجې زرګونو بېګنا خلکو خپل خپلوان غمجن پریښودل. ادارې مخکې لیکي چې که د معاشي کامیابیانو جاج واخیستل شي نو داسې محسوسېږي چې ملک کې مالداره نور هم مالداره شو او غریب د اول نه زیات غریب شو. بېروزګاري او غربت کې اضافه وشوه. که موجوده حکومت څه کامیابي ترلاسه کړې ده نو باغې کې 13 ترمیم د ذکر وړ دی، خو دا حقیقت به منل پکار وی چې په ملکی معیشت د قرضو بوج د اول نه زیات شو. ادارې مخکې لیکي چې اوس د نوي کال شروعات دي، د موجوده حکومت آئینی موده به هم د کال ختم شي، خو موجوده حکومت په خپل دور کې د ترقی او خوشحالۍ لپاره داسې روډ میپ جوړ نه کړو چې هغه ملک په ترقی کې یو قدم مخکې بوزي. ادارې زیاتوي چې دا د ټول ټاکنو کال دی، سیاسي ګوندونو انتخابي مهم شروع کړی دی، نو حکمرانانو له دا سوچ ضرور پکار دی چې 2012 کال کې هغې څه وکړل او ولس ته یې څه ورکړل. هیله ده چې نوي کال کې به حکمرانان صرف دعوی نه کوي بلکې په عملی توګه به ګامونه اوچتوي چې ملکی معیشت په صحیح لاره روان کړي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان کام لا د خیبر پښتونخوا تختولې شو، یوش خاصدارو او د کراچۍ کین سټېشن د چاودنې غم جوړلو چې مستون کې ایران تدلونکو د سایرونو په درې بسرو باندې ریموټ کنټرول بمی چاودنه وشوه چې په کې 19 کسان پس وزیدو مړ شول. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان کې خو هسې لډېرې مودې د ترهګرۍ کاروایانې روانې دي او تر اوسه پکې زرګونه خلک وژل شوي دي. ادارې زیاتوي چې طالبان دا وخت د پاکستان لپاره د ټول نغټه خطر دا باید چې جمهوری حکومت، سیاسی ګوندونه او استخباراتي ادارې دې په دې غور وکړي. ادارې اخیره کې لیکي چې له دې نه هیڅ چره انکار نشي کېدی چې نن پاکستان د سخت ترهګرۍ سره مخ دی او ورځ په ورځ په دې کې زیاتوالی کیږي. نو آیا موږ دومره کمزوري یو چې د دې مخنیوي نشو کولای، یا موږ کې د دې د مخنیوي توان نشته؟ نو خو به دا وي چې سیاسي مشرولي او حکومت او سکیورټي فورس په دې سنجیدګۍ سره غور وکړي او چرته چې هم څه کمی وي چې هغه د ځانه
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
فرانس پریس خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د اتوار په ورځ د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ویلي دي چې په پاکستان کې د 1900 شیعه زیارت کوونکو او د 22 تختول شو پاکستانی امنیتي سرتیرو وجنې او د ترهګرو لخوا مخ په زیاتېدونکو تشدد سخت خفه کړی دی. اجانس د بان کی مون د ویان مارټن نسری کی لخوا د خبرې شوی بیانې په حواله لیکي چې ښاغلی بان کی مون په خاصه توګه د مذهبي اقلیتونو پر ضد دوامداره تشدد غندلی دی. اجانس لیکي چې ښاغلی بان کی مون د پاکستان حکومت او ولس سره د خپل هیواد د ادارو د حفاظت، د آزادو او د ترهګرۍ د لعنت په وړاندې د ملګرو ملتونو د ملاتړ او یووالي ژمنه کړې ده. اجانس لیکي چې د تیر اتوار په ورځ د شیعهګانو پر ضد رامنځته شوې پیښه په روان کال کې د دوی پر ضد تر ټولو سخته مرګونې پیښه وه. شیعهګان د دغه هیواد د آبادۍ 40% برخه جوړوي. اجانس لیکي چې بلخوا د دغه هیواد په شمال مغربي برخه کې امنیتي سرتیري د هغو 22 امنیتي سرتیرو د قاتلینو په لټه کې دي چې مړي یې د اتوار په ورځ پیښور ته نږدې موندل شوي دي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپله یوې ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې طرحه د خیبر پختونخوا نه تر کراچۍ ښاره پورې لکه د وینو د دارو خوره شوې ده. په کراچۍ کې جرمونه او نظریې په ګډه د دغه ښار په لارو کوڅو کې عام ولس سره ظلم کوي. په ټول 2012 کال کې د دغه ښار هغه دکانداران د قلنګ نه ورکولو له وجې د مجرمانو د هغو ډلو لخوا ووژلی شول چې سیاسي سرپرستی لري. د روان کال په پای کې طالبانو په کراچۍ کې د خپل موجودیت د زیاتولو په اړه خپلې ژمنې نورې تازه کړې دي. بلخوا د دغه ښار پولیس د دې حالاتو د قابو کولو جوګه ځکه نه دی چې بې صلاحیته کسان یې برتې کړي دي. ادارې زیاتوي چې د روان کال په پای کې دا ثابته شوه چې پاکستان په یو بل ښار کراچۍ کې د ترهګرۍ مخنیوی د نړیوالو د مالي او روزنیز د مرستو نه بغیر نشي کولای. خدا روزنی دي مرستې صرف د هغو هیوادونو لخوا ممکن دي چې پاکستان یې په سرکاري توګه د خپل امنیت پر ضد د کړنو په تور تورنوي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان لخوا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ په اړه د امریکا په ګډون د اسرائیل او هند د تورنولو او غندلو تګلارې په بلواسطه توګه د القاعده او طالبانو نه د خلکو پام اړولی دی چې له وجې د دغو ترهګرو ډلو حوصلې نورې لوړې شوې دي چې زیات نه زیات پاکستانیان ووژني. ورځپاڼه لیکي چې په روان کال کې په پاړه چینار، کوټه، گلگت، بلتستان او کراچۍ کې د شیعهګانو وژنې پاکستان بالکل د پامه غورځولې دي. د روان کال تر پای پورې کله چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو لړۍ پیل شي، پاکستان د ترهګرۍ په ګند کې دومره نغښتلې شوی دی چې تر خطرناک حد پورې ترې د راوتو صلاحیت نه لري، خو بیا هم خپلو هغو ایټمي وسلو ته په تکتیکي توګه وده ورکوي چې د القاعده لخوا یې د غلا کولو خطر هم شته.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په 28 منټه کم 2 بجو، ستونزې او سرکار په 1 منټه د پاسا 2 بجو، د مشال تر رڼا لاندې په 28 منټه کم 3 بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم 4 بجو، د کرخې په غاړه په 28 منټه کم 5 بجو.
اوریدونکو تاسو دغه خبرونه له مشال ریډیو څخه سبا اوریدئ. شیخ زمونږ نننې خبرونه لا ختم نه دي، یو مرکه درورو تیرمش، بلکې څو ورځې مخکې چې اوس په تیرمش کې راځي، ځکه چې بل کال شروع شو د تحریک منهاج القرآن. خود سخته جلاوطن مشر ډاکټر طاهر القادری د کینیډا نه پاکستان ته ورسون شو. په لاهور کې د یوې لوی عوامي جلسې نه پس د روانې میاشتې په 14 تاریخ اسلام آباد ته د یو لوی لاریون اعلان کړی. په دې لړ کې هغه د پاکستان د نورو سیاسي ګوندونو ملاتړ هم ترلاسه کړی دی. د پاکستان په سیاست کې د طاهر القادری پر ځای او رول باندې زموږ همکار مجید بابر په لاهور کې د سیاسي چارو د یو پروفیسر حسن عسکری سره مرکه کړې ده. په سر کې ته پوښتلی چې د پاکستان په سیاسي فضا کې اغا طاهر القادری څومره مهم ګڼي، نو هغه وایي
ګورا طاهر القادری د ویلوی مودې نه پس د بهر نه د پاکستان په سیاست کې یو وارې بیا را څرخېدلې دي، او هغه چې پاکستان کې د کومو مسلو نشاندهي کړې ده، هغه مسلې داسې دي چې د هیواد د عام ولس د ویلوی برخې د زړه غږ دي. خو چې هغه کوم لار اختیار کړې ده، نو ضروري نه ده چې دغه طریقه کار د جمهوریت په پیاوړتیا تمام شي، ځکه چې خلک د مذهب په نامه راغونډول او د هغوی نه بیا خپل سیاسي ګټې پورته کول هیڅ کله هم د جمهوریت په ګټه نه تمامېږي، نو د دې له وجې جمهوریت ته زیان هم رسېدی شي.
پروفیسر صاحب، تاسو ته به هم معلومه وي چې د موجوده حکومت دوو اتحادي ګوندونو هم د طاهر القادری د 14 جنوري د لانګ مارچ ته حمایت اعلان کړی دی. دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
تر
کومه چې د قاف لیگ خبره ده، نو هغوی د طاهر القادری چې کوم مقصدونه دي، د هغې حمایت خو کوي.
لکه چې پټولنه کې اصلاح او بهتري خبره ده، خو زما نه دی خیال چې قاف لیگ با د طاهر القادری سره په لایون کې هم برخه واخلي. تر کومه چې د متحده قامی ګوند خبره ده، ناغي غواړي چې په دغه لایون کې برخه واخلي، او هغه ځکه چې دغه ګوند سیاسي فیصلو نیخ په نیغه تعلق د سند صوبې د خاري سیمو سره دی، او کله چې په دغه سیمو کې د هغوی مفاداتو ته د سوج هم د زیان رسیدو خط شوي، نو که هغوی په حکومت کې هم وي، نو په عامه توګه د اپوزیشن رول لوبولو ته ډیر زر تیار
شي، اختلاف کا کردار ادا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں.
عسکری صاحب، دا چې طاهر القادری د رواني میاشتې په 14 نیټه اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان کړی دی، آیا دې سره په پاکستان کې جمهوری نظام ته خطر خو نشته؟
دا خو په عامه توګه ضرور ویل کیږي، او بل دا چې په پاکستان کې د دا ډول عوامي تحریکونو له وجې همیشه مارشل لا لګېدلې ده. چیرې هم دا ډول تحریکونو او لاریونونو له وجې جمهوریت نه دی پیاوړی شوی، بلکې زیان ورته رسېدلی دی. که موږ د ایوب خان او ذوالفقار علي بوټو پر ضد عوامي تحریکونو ته وګورو، نو د هغې نه پس مارشل لاګانې راغلې وې، او اوس دا چې د دې لانګ مارچ نه پس به څه نتیجه مخې ته راځي، او آیا د طاهر القادری پر شا د سیکیورټي اسټبلیشمنټ لاس دی او کنه، په دې موقعدا ویل به لږه ګرانه وي. خو دا دا چې په پاکستان کې سیکیورټي اسټبلیشمنټ هم لکه د سیاسي ګوندونو د تاش د پتو په یو وخت بیلابیلې پتې چلی،
مختلف کارډ ایک وقت میں سائملٹینیسلی چلا رہی ہوتی ہے.
عسکری صاحب، تاسو د مارشل لا خبر وکړه، آیا تاسو وینئ چې په پاکستان کې یو بل مارشل لا هم راتلی شي؟
اس وقت وہ ماحول تو نہیں ہے، اور نہ ہی فوج کے رویے سے.
گورا نہ خدا سے ماحول شتا، نہ دا پاکستان فوج دا رویے، نہ دا دار ڈول کم رجحان پتہ لگی، زکر چی دا محال دا پاکستان مشکلات دیر زیاد تی، نو زمان دی خیال چی دا پاکستان فوج با نیخ پا نیغا اقتدار تا دراتلو حسو کی. خود تیرو وقتونو پرنگ دا کی دیشی چی فوج پسن اس ڈول خپل سیاسی اثر رسوخ با ضرور کاروی، نو دا طاهر القادری دا لانگ مارچ نہ پس کے حالات خراب شل، نک نیخ پا نیغا نوی، نو فوج با دا بہر نہ دغه سیاسی حالاتو پاړه د معاملو د سنبالولو لپاره د هدایت ورکولو لار خپل
معاملات سنبالنے کے لیے ایڈوائس دینی پڑے.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو، د پاکستان د تیل او د ګیس د نظم ادارې اوګرا د ګیس په نرخونو کې په مجموعي توګه 6.44% اضافه کړي. خلک وایي چې وخت په وخت حکومت دغه قیمتونه اوچتوي، او نور د دغه نه تنګ راغلي دي. دوی وایي چې نرخونه خو سیوا شي، خو بلخوا لوډ شډینګ هم دغسې دوام لري. رابعه اکرم خان په رپورټ لري.
د تیل او د ګیس د نظم ادارې اوګرا د ګیس په نرخونو کې د اضافه نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د اوګرا لاړخه جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه کورنۍ، کمرشل او صنعتي صارفینو لپاره د ګیس په نرخونو کې په مجموعي توګه 6.14% اضافه کړې شوې ده. د نوټیفیکیشن مطابق سل ام ام بی ټی یو ګیس استعمالوونکي کورنۍ صارفینو په نرخ کې 6.44 روپۍ، 300 ام ام بی ټی یو استعمالوونکي کورنۍ صارفینو په نرخ کې 12.28 روپۍ، او د 300 زیات استعمالوونکي کورنی صارفینو په نرخ کې 10.01 روپۍ فی ایم ایم بی ټی یو اضافه کړې شوې ده. دغه شان د کمرشل صارفینو په نرخ کې هم 6.83 روپۍ، صنعتي صارفینو په نرخ کې 23.3 روپۍ، او د سی این جی په نرخ کې 10.96 روپۍ ایم ایم بی ټی یو اضافه کړې شوې ده. د ګیس په نرخونو کې د اضافه په اړه عام ولس وایي چې حکومت له پکارو چې موجوده ناسازه حالاتو کې ولس سره مرسته کړې وي، خو حکومت کله د بجلی په نرخونو کې اضافه کوي او کله د ګیس په نرخونو کې. هم د دې په اړه د پیښور اوسیدونکي سلما وایي چې ورځ ورځ په ګرانۍ کې اضافه روانه ده، خو حکومت په دې خبره غور نه کوي چې د ګیس په لوډ شډینګ قابو مومي.
کم هغه کې اضافه کړي د ګیس پرایزز کې، نو پکار دا دی چې ګیس پرایزز زیات هم کو، نو ایټ لیست لوڈ شیڈنگ کو کم کی کنا، نو دین بچ دے خلق کو تلگ آسانتیا ملاو شی، لگ ریلیف بہت ملاو شی.
نگرنگ دے چار صدی اسی دن کی جمال شاہ مشال ریڈیو تا اویل چی اولس ورس ورس زیادی دن کی گرانے لو جی مشکلات سر مخ دے، نو خبوی چی حکومت خپل فیصلہ واپس واخلی.
کم گیس تے منتا ملاوی گی، یو خدا ہے چی لوڈ شیڈنگ دیر زیاد تے ملاوی گی منا، او اس پکے دا اضافه موکرلا، نو دا سراسر زیادې دی، نو دا خو حکومت ته پکار دی عوامو ته اړیو سہولت ورکړي. نو الټا حکومت عوام په دې باندې ډېر زیات ټینشن کې اچولي، عوام مخکې هم سل مسلې دي او دوی کې دا ګیس اوس اضافي کړو نو حکومت ته پکار دي چې دا کم اضافي کړي دا ګیس کې دا واپس والی.
د معاشي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې موجوده ګرانه او حالات له کبله اولس د مخ کې نه پریشان دي نو پکار دا و چې حکومت ورته اسانتیاوي ورکړي وي.
منګای جوابدار چې یو خود اقتصادي کمی کایانی کې دي نو هغه ورځ پر ورځ باندې لاندې روانې دي. کم د توانایي بحران چې داخلي د وجه نه پروډکشن یعنی کم پیداواري صلاحیت چې دي هغه کارخانی دي او که یاغه اګریکلچر سیکټر کې دي دا هغه باندې ډېر غټ اثر پریوته دي. داغه د وجه نه سپلای چې کم ده رسد کې دي نو هغه کم شوی دي. په دې وس وخت کې د ګورنمنت د طرفه خدا سي پکاره چې هغه څه انسینټیو ورکړي وي یعنی سبسډایز کړي وي سبسډي ورکړي وي په دې چې هغه قیمتونه سی واشو.
د اوګرا د نوټیفیکیشن تر مخه چې دا نوې نرخونه به د جنوري وړومبې نیټې نه عملی وي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اور دن کو نن دا 2013 کال دا چې نوې کال دې لومړی ورځ ده ویل کېږي چې 2012 د نامنې د پیښو په حواله سره یو سخت کال وو چې د ملک د نورو سیمو تر څنګ په قبایلي سیمو کې هم پښتانه ډېر اغیز من کړ. پښتانه د نوې کال په دې لومړۍ ورځ امن او د خپلو سیمو امنیت ته څومره لیواله او هیله مندي دا به زموږ همکار په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
د دې ورځې په مناسبت مو د بیالابیالو فکر لرونکو خلکو سره خبرې وکړې چې پکې یو د باجوړ ایجنسۍ نه سماجی کارکونکو مشر ملک حسین خان وو. هغه وویل پښتون قام همیشه په بدمنۍ کې ژوند تیر کړی.
نو پښتون ته امن نه دی دغ شوی ځکه چې افغانستان څو کاره توران شو او ویجاړېږي او د پښتنو نورې لمنې چې کومې دي لکه صوبه پښتونخوا چې ده نو په دې کې موږ وینو چې لکه کله مو اور مړ شوی نه دی اور بل شوی دی او بله دا ده چې هر قوم ته پیغام د خوشحالۍ ور رسېدلی خو پښتون قوم چې پیدا شوی دی ته خوشحالي او امن دا چرته هم نه ده راغلی.
بیا مو د محمود ایجنسۍ نه د حلیمځای امن لښکر مشر ملک محمد علی حلیمزای سره خبرې وکړې نو هغه وویل
مونږه غرونو تم دا یو چې کوم د بدن نه په لار روان دی هوی تم دا یو چې راځي د انسانيت په نامه باندې د دې بنونه فن د خدمت لپاره چې کوم دی ټول د امن لپاره چینو د ملک او د وطن لپاره په یو میز په یو ښکار په یو روړی په یو نغری په یو درستخان او د راتلونکي قوم او د خپل بچو د مستقبل لپاره یو شو.
د پښتو ادبی کاروان باجوړ جنسي غړي شاعر انور نگار مشال ریډیو ته وویل بد امنۍ د هغوی نه دوه شاعران ملګري جدا کړی دي.
زمنګ ملګری کې پر شاکا سره او زمنګ پکې محمد خان باجوړ چې کوم زخمی شوی دا ش زمنګ نور نو محمد اسلام ارمانی صاحب چې زمنګ هغه په دې پی هو کې چیرنو دا شانت او جلی شو نو بهرحال زمنګ هغه ملګرو کو باندې ورکړی دي او زمنګ دعا هم دا کوي چې الله تعالی دې زمنګ دغه دا یی نه دی به نه دی دا په دنیا باندې الله تعالی دا هم پیغام زمنګ علاقه تراولې او امن دي قائم شي.
بیا مو د ګورنمنټ ډیگری کالج یکون محمد جن سید پښتو مضمون لیکچرر انعام الله سلګری من سره خبرې وکړې نو هغه د دې ورځې په مناسب دا پیغام ورکړ.
انسانانو ته د نوې کال مبارکي ورکوم او دا د خدای تعالی له دا اله لاره مرسته کې کال دی د ټول انسانانو لپاره د نړۍ لپاره د امن کال وګرځي.
او هم د باجوړ ایجنسۍ نه شاعر آشنا باجوړي خپل دوه شعرونه چې د امن لپاره لیکلی وو داسې راته وویل.
د امن په خیالونو باندې پایو او ژوندۍ او په خپل باندې خپل مینې ستایو او ژوندۍ یو کلوی گو که پاسی گو که تیندک خروپ تیارو که زانون ده منزل پلوری بیایو او جوندیو.
دغه تنانو پختون قانتا ده امن پیغام هم ورکلو او ده نوی کال مبارکه هم او ویلی باید هر وگلی ده امن لپاره مبارزه وکړي زکا چی بدمنه که همیشه ده اول استاوانو نکیگی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په پاکستان کې په تیر بیا قبایلی سیمو کې مو د 2012 کال د بدمنۍ او پاړه واردل په همدې سره تړل تاسو یو بل مطبوعاتي کتنه دروړو ډان ورسپانې لیکلي چې تیر کال کې هم د پاکستان د امنیت مسله پای ته ونه رسیده بلکې د دغه هیواد امنیتي حالات له بده بدتر شول. د ورسپانې لیکي حکومت او پوز باید په 2013 کال کې ولس لپاره د امنیتی مسلو یو کوټل حل راوباسي. فرخنده وزیر د دې مقالې غټ کې درته وایي.
ډان ورځپاڼه لیکي یو بل هغه کال تیر شو چې پکې د پاکستان حالات کله ښه او کله خراب وو. په 2012 کال کې د پاکستان په سیاست، اقتصاد او امنیت کې ډېر لږ خواله راغی او کېدای شي 2013 کال هم د دغه هیواد لپاره ډېر بدل نه وي. پارلمان به په مارچ کې بدلیږي، ولسمشر په سپتمبر کې، د پوځ مشر په نومبر کې او د سپریم کورټ چیف جسټس په دسمبر کې. او ځینې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي پارلمان او ولسمشر خوبا په دې کال کې بدل شي، خو د پوز مشر او چیف جسټس کې دی شي د دې کال نه ورسته هم په خپل چوکو پاتې شي. ډان لیکي ک تیر شوی کال ته وګورو نو د پیپلز کون په مشرۍ کې حکومت د ډیرو چیلنجرو نه تیر شو. د میموګیټ شخړه، سویس چارواکو ته خط لیږل، د ناتو د لارو بندیدل، په کراچۍ کې بدامنی او یو شمیر نورې مسلې مخ ته راغلي. په 2013 کال کې به موجوده حکومت خپل د 15 کالو موده هم سرته ورسوي، خو حکومت ته په تیر کال کې ډېر لږ اختیار ورکړل شو چې د دغه هیواد د امنیت او یا اقتصاد باره کې د خپلې خوښې فیصلې وکړي. او باید دا خبره هم سپینه شي چې په پاکستان کې به په راتلونکو کې د چا حکومت وي، د منتخب شوو غړو او یا که د غیر منتخب شوو، ځکه چې د ملک په مهمو مسلو کې د حکومت خوښۍ ته ډېر لږ اهمیت ورکړل شو. ډان ورځپاڼه لیکي که امنیتي مسلو ته وکتل شي نو بیا نه حکومت او نه پوس په دې کې بریالي شول چې ولس ته یوه محفوظه او پر امنه ټولنه ورکړي. په 2012 کال کې د جنرال کیانی، ولسمشر آصف زرداری او د اسفندیار ولی خان په یو او بل ځای کې د ملک په امنیت ویناګانې خو خلکو واورېدې، خو په عملي توګه د دغه هیواد امنیتي وضع د خرابې نه لا پسې خرابه شوه. په 2012 کال کې د شیعهګانو وژنه، د خیبر پختونخوا د بنو د جیل پیخه، په پوځي اډو ترهګر بریدونه مخې ته راغلل چې حکومت یې په کنټرولولو کې پاتې راغی، او پوس په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو په ختمولو کې. ورځپاڼه لیکي تر څو پورې چې پوس په وزیرستان کې د ښو طالبانو او بدو طالبانو فرق کوي، تر هغې پورې د دغه هیواد د امنیت مسله نشي هواریدای.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو.
د پاکستان د پلاننګ کمیشن او ملګرو ملتونو یو غړ چېړنه خې چې په پاکستان کې خزي په سیاسي کچا په فیصلو کولو کې پرمختللې دي. چېړنه وايي په دې کې د پخواني وزیر اعظم بنظیر بټو، د پاکستان د قومي اسمبلی د وایندې فهمی د مرزا او د ملک د بهرنو چارو د وزیر حنا ربانیکر لوی لاس دی. دا چې په دې ملک کې د پارلمان خزینه غړي له دې رپورټ سره اتفاق لري او کنه، او آیا دا سي غني چې دوی د فیصلو حق لري او کڅنګه، دا به د مليها مرزا د په رپورټ کې وور.
د پاکستان د پلاننګ کمیشن او د ملګرو ملتونو یو رپورت ښایي چې د پاکستان په سیاست کې ښځو ته د فیصلو اختیار په ورکولو کې کافی پرمختګ شوی دی. په دې کې د سیاسي رول په حواله سره د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بټو، د قومي اسمبلی سپیکر فهمید امیرزا او د خارجه چارو وزیر هند ربانیکر یادونه شوې ده. خو د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي نګت اورګزی د یاد رپورت سره اختلاف لري.
مونته ډیسیژنز پاور کې مونته ایس هم حق نشتا. مونږه کا اسمبلی کې ناسیو نو زمونږه د چیف منسٹر پر هغه چې کله سپیچ ډیلیور کړي نو هغه زمونږه په خیبر پښتونخوا 124 سیټس دي انکلودینګ خزو، لیکن هغه د 99 سیټونو خبره کوي، هغې له بدل ډیولپمنټ فنډ خبره به کوي، لیکن 24 چې کوم سیټونه دي، کوم چې د ښځو سیټونه دي، هغه په خپل سپیچ کې بالکل اګنور کوي. ښځو ته ایس هم سوای د یو ډیولپمنټ فنډ چې کوم هغه چې هغې ته ملاویږي، هغه هم د هغې پارلماني لیډرس چې دي هغه هغې نه پرېږدي ښځې چې هغې خپل په مرضی باندې چې دی نو هغه خرچ کړي. ښځو ته د ډیولپمنټ په کارونو کې پاور نشته، نو هغه ډیسیژن پاور د څوک کی.
بلخوا د پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرون کې مسرت شفی وای چې د فیصلو په وخت د خزونه باقاعده تپوس کیږي.
دا خو یو جمهوریت نه غاده جمهوریت هغه چې خو کله خبر امداوی چې کله ته څه قسم فیصله کیږي، ډیسیژن میکینګ ټایم کې باقاعده مو ووټینګ کیږي، او ووټ په ذریعے مختلف رائے اظهار کوو، مال خپل پوینټ اف ویو بیان کوو. دا خو یو جمهوریت پروسس ده، او د حساب مو یو او بینګ ا پارلمنټیرین زه خپل هغه کې هر ممکن کوشش کوم چې مو د خپل رول ته لیکو.
په پیښور کې د خزو د خیر ښېګړې ادارې د اورت فاونډیشن یو چارواکي سایما وای، که څه هم په پارلیمان کې د خزو دراتک سره د خزو د حکومت په وړاندې یو شمیر قوانين جوړ شوی دي، خو بیا هم دا په مجموعي ډول هغه څه نه دي چې څه پکار دي.
لس کالو کې پښلي سیاست په حواله چې موږ ګورو نو سیاست کې ډیسیژن میکینګ کې خزي راغلي دي، او د دې سمرات چې کوم راغلي دي غدای چې لس کالو کې ودا سه قوانين جوړ شوی دي چې هغه د خزو په حق له ډیر زیات خدي ډیر خبر نه ده. هغه چې څومره د هغه وس درو هغه خپل کار کړي وي، شرط چې پیسې لګي نو ته د حکومت د نغم زیات غاړه نه نیسي. نو هغه سافت قوانين خو جوړ شوی دي، خو هغه چې چرته عملی اقدامات کولی شي هغه سيزونه نه دي جوړ شوی. کور نواله تل دنه د پاټو کې وګوره، هلته هغه خپل دی په لوګو هلته د سره د فیصله سازي حق نشته. نو دا د اورال زموږ د سوسایټي مسله ده چې کله د رویو تبدیلی به راځي دا به په خپله خامخا به دا تبدیلي کړي، او چې کله به دا تبدیلي کړي بیا تاسو ته هر اړخ ته به دا تبدیلي ښکاره کړي.
ننګت اورګزی په خبره په پاکستان کې خزي په اکثریت کې دي، نو په کار د دوی ته د برابرۍ په بنیاد سیټونه او حق ورکړل شي.
پاکستان کې 52% آبادی ده، 48 چې دغه د سړو یعنی تناسب لرو او 52 د خزو تناسب لرو. موږ غواړو چې سی سی میٹنگ چې کوم دی سنټرل ایگزیکټیو کمیټي هغه کې چې تا د پورا پاکستان نه 20 کسانی نو هغه کې پکار دادي چې لس خزي وي، دغه سه ورکینګ کمیټه کې پکار دي چې نیم پنی ما باندې تناسب وي. کله د خزي په پارټي لیول کې دومره تعداد سره پارټیسیپیشن وکړي بیا به هغه خپل خبره کولی شي، هغه به ډیسیژنز پاور کې به هغه رائے به مقدم ګڼل شي. پکار دادي چې دیته دې اماغه عمره سیټونه کنسیدر شي چې څومره د سړو الیکټډ سیټونه دي.
یاد رپورت ته پاکستان په قومي اسمبلی کې خزو 22.2% برخه د ایشیایي هیوادونو جمهوریت او د برتانیې او امریکا په ګډون د غربي جمهوریتونو په پرتله خبله لیده.
اوریدونکو تاسو د ملیحا مرزاده رپورټ اورئ د مشال ریډیو ته غوږی اوس د کورمې یو رپورټ درورو. په کورمې جنسي کې د انګوري سیمې خلک وایي چې دوی ته د صحت د سنتیو په لړ کې ګڼې ستونزې مخې ته دي. د دې په نا په سیمه کې د صحت بنیادی مرکز یا د بی ایچ یو په نامه یو هسپتال دی، په هغه کې هم ډاکټران نشته. دوی وای چې د خپل یاد لپاره نور سیمو ته پتګ مجبور دي. زموږ همکار په رپورټ لري.
پسیما کې د بنیادی صحت مرکز یا بیسیک هیلث یونټ په نامه یو هسپتال دی، خو د سیمې خلکو تر مخه په دې کې ډاکټران نشته. د انګوري سیمې حاجی حبیب دین وای چې په هسپتال کې د ډاکټرانو د نشتوالي په وجه دوی په سختو مشکلاتو کې دي.
کټه ډاکټر نشته، د پنځه کال شول سمو ډاکټر نه دل درې وینې بیس د زنانه و نشته، هیڅ نشته دي. مریض راشي څه نشته دي، پروژه راشي نشته دي، پټه تکلیف ده، د ستنو تکلیف ده، د هر شي تکلیف ده. مو ډیر بربادي ده او
کورمیجنسی په حدودو کې راځي. ځای خلکو تر مخه په سیمه کې تر 2500 پورې کورانه اوسېږي. د سیمې مسعود رحمان وای چې دوی خپل علاج سرکاري هسپتال پر ځای پرایویټ ډاکټرانو نه کوي، خو ولې هغه د پاره هم دوی لری لری ځایونو ته پتلو مجبور دي.
بالکل شته نه دي، سره مو بستر ونه درلې، ډیکنیشن شته، هغه سره سہولت نشته کوم چې بیم بی اس ای دی هغه اوس په ډیپټه موجود نه وي، او خلکو دا لزمان پیخي کې پېښور ته سي، کوهاټ ته سي، ټل ته سي، سدي ته سي، زیاتره به سدي ته لړ شي، او په دې سدي روډ باندې به سي دا ډېر لره دي.
مونږ چې کله په هسپتال کې ډاکټرانو د رښتواري په اړه د منځني کورم ایجنسی د صحت محکمې مشه چارواکي اډیشنل ایجنسی سرجن عنایت الرحمن سره خبرې وکړې، نو مشال رډیو ته ویل چې هسپتال د دغه مسلې حل کولو لپاره دوی خپل کوششونه روان کړي دي.
واضح
دی چې په کوم ایجنسی کې د خلکو علاج لپاره شپږ 500 ورکوټو او غټو هسپتالونو نه علاوه 22 بی ایچ یو هسپتالونه دي. په دې کې وو بی ایچ یو هسپتالونه په منځني کورم ایجنسی کې دي. د سیمې خلک د چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د انګوري په بی ایچ یو هسپتال کې د ډاکټرانو کمی پوره کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په اخیری برخه کې یو ځل بیا د خبرونو سرټکی او احمد شاه زمی درته وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې پر یو ګاډي د ډزو په نتیجه کې شپږ ښځې او یو سړی وژل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د حکومت لخوا د طالب بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی او دا ګام یې د سولې په پروسه کې مهم بللی دی. د روغتیا نړیوال اداره وایي په پاکستان کې په 2012 کال کې د شیری له ناروغۍ څخه 306 ماشومان مړه شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت سر لننه په صوبه کې د کمشنري زوړ نظام بحال کړی. د امریکا د دفاع وزیر وایي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال د څلورمې مرحلې اعلان د دې ثبوت دی چې افغانان اوس په خپله د حکومتداري پر لور پرمخ ځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر ایوان نمایندګان غږ کړی چې د سنت لخوا د فیسکل کلیپ د قانون تایید وکړي چې له مخې د منځنۍ طبقې پر امریکایانو په ټیکس کې کمی راسي. او ډاکټران وایي تمه لري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به په بشپړ توګه له ناروغۍ څخه راووځي.
او اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو نننې خبرونې پای ته رسیږي. سبا بیا ساسې په خدمت کې حاضر یو. اسما بشیر ګواخ او ټول ټیم ته مخه خضر سره کوي. اجازه ترا کوي. الله عمر.